یکم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست، او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست شرغ لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي پوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چې موقعیت لري او هغه هیواد څړول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو، او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څړول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی، او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی، او د دغه مځکې د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او همدارنګه د خلکو شمېر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدی په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرینې سوي، او د همدغه سرشمیرینې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدل، او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ ویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ دغه هیواد د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی، او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیرېدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوس مهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی، او 12 ولایتونه لري، چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګه جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدر یا سمرقند، سردریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري، یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او د رسم د قرقالقستان چې د هغه یو خپلواک سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیز او شمالي برخې د خوارزم د خانانو، او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وي، او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو، او بیا وروسته د پخوانی روسیې د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیې تجزیه شو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپل سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه، او خپلواک هیواد وبلل سو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت مشر په توګه وپیژندل سو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او راځو اوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو، چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایو دا چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه ښار دی او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده او روسي ژبه هم دی. په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده، مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسي ژبه کاروي. د پیسو واحد یې هم سماني دي او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 143,000 ته رسیږي، 143,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د خلکو شمېر یې هم د 2016 کال د سرشمېرنې د مخې تقریبا 1,320,000 تنه ته رسېده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده. او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمنی درلوده. او تقریبا په 1945 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړه. او په 1960 پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله. او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي. او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمنی درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1929 کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپلواکي په 1929 کال کې ترلاسه کړه او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی چې د هغه مرکز قرغانتپه دی. دوهم ولایت یې هم د سغد ولایت دی چې د هغه مرکز بیا خجند دی. او د قراتګین ایالت دی چې مرکز یې کافرنهان دی. او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغد ولایت، د قراتګین ولایت او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه لري او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکورېدو یا د لمنځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې، په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یو برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سرګړډ وو او د همدغه یو برخه ګڼل کېده، چې بیا د دغه ترکمنستان هیواد روسیې د هیواد څخه خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلک، د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه هم ترکمنی او روسی ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,438,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمېر هم د 2016 کال د سرشمېرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي، چې 2.5% کې خلک یې په ترکمنی ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 90% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي او اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېیمه برخه ګاز همدغه تاجکستان، ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنې یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نورو هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې تر څنګ د پنبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښ دي. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوې سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دا هیواد خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې تر څنګ موږ د هغه هیواد پراخوالی، د هغه هیواد نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوري په روسي پر اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم وکمنان یا کوم امپراتوران خپلواک پني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسي پر اړه درلوده په کم کال کې خپلواکي اعلانوي او خپلواکي د روسي څخه اخلي. یعنی کله چې د روسي سوسیالیستي نظام نسکور کیږي نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له مهمو ویل چې څومره پراخواله لري، نفوس یې څومره وو او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد، د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخیسته او خپلواکي وادو بلل سو چې بیا وروسته خپلواکي اعلانوي. خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې متاسته وړاندې کړی ستاسو ته پام ورګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستي شیبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. راتلونکي درس پوری چې بیا هم د یو نوي موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرې جو هڅه وکړي چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پوری تاسو ټول په ډېر مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د تلو مهربانه را پس پیسې نامه سلامونه کې هیل میمنه درنو زکون کو هیل دا چروغ او جوړ سی او خو مترجم حاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغلاست وایم په دې هیله چې د تل په چیر نن ورځ هم د لوست اخر نشي بور سره مل پاتې سی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تل ورځې درس به مشزده کړی وي او نن ورځ درس هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوی وسی تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سی په اسانۍ سره پوه سی نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو لومړی د زو د مصر دین ته دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو د پخوانی مثال مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې د ژوند هر اړخ همدغه مذهب ور باندې اغیز درلود او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو په دې معنی چې په دغه واکمنی کې چې کوم کس واک ته رسیدي یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېده هغه دینی مشر هم په منځنی واکمنی او انتر د امپراتوری تر دورې پورې د هیواد چارې هم د مذهب د لارې اداره کېدلې او په لرغونی واکمنی کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلی همدارنګه دوی د بیلابیل خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت رښتینولي د کائناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده همدارنګه د اوسریوس یا د نیل رب نو چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده دوی به د لمر سپوږمۍ د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي دغه لمر سپوږمۍ نیل او ځینو نور حیواناتو دوی لپاره ډیر سپیڅلی و د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه بیا د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمه جوړېدل او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل بیا به د هغه عبادت کوي خو د دې ترڅنګ دغه ټول خرافات او شرک ترڅنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلق راو بلل او دغه توحید لارې ته د خلقو د رابللو په مخه باندې پیغمبران راولې جل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام په مصر کې په پیغمبري باندې مبعوث کړل چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګ دغه پیروان د الهي تعلیماتو پړه نه کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کې او دغه محل بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه د شرک او همدارنګ د خرافاتو د فرعون د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو هغه ماته ومنله یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحله ته ورسېدی د توحید دعوت سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل هغه به په قبر کې شودل خو ورسته بیا د غلار بدل کړل او د بدن د ساتنې په مخالفت لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه به مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې شي او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دې په نظر دغه مړی دغه وسایل ته اړتیا پیدا کیږي نو د اړتیا ور وسایل د دې سره په قبر کې شودل رازو د مصریانو ټولنیز حالت مصری ټولنې چې و هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړ شوی و چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلودي چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و ټول خلک د قانون په وړاندې باندې د قانون په وړاندې سره برابر و سره لدی چې اقتصادي توپیر نشتون درلود یعنی اقتصادي اړخ توپیر نه موجود و د هي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه وو او عام غلامان او نوکران هم کولای سویل چې د یو ټولګي څخه بل ته پورته سي غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل یعنی سخت وظیفې هغه ورکول کېده چې ورسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پیل کې د غلامانو ټولګي هم په مکمل ډول د منځه ولاړه په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودي تر دې چې فرعون تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنې دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځي تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګۍ خلک به په هغه کې زده کړه کولی سوی. دا د دوی ټولنیز حالت و. رځو سودا اقتصادي سیستم ته، دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو، یا اقتصادي بنسټ، په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او مځکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې. او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کوي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه، چې شوي سال یې په 3000 مخزیږدیز کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسېدل و. چې مصر ته د افغانستان څخه لاجوردي ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یو ښه پراختیا و. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلود، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې تر څنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل، بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و. او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودي، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړي. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو، او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي، چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت وو، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی و، چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي، چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي. او مصر درې ګونې اهرامونه یې شبیل کې دي، چې دغه اهرامونه سربیره عبادت ځایونه هم جوړ سوي وه، او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود. او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څارویو مجسمې هم ایښول کې، د هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه، او دوی به د هغه عبادت کول. دغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته، چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول، او د هغو د خلکو شمیر زیات سو، او د خلکو د شمیر د ډېرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیز ته دغه آریایان کډه سول. هغه خلک چې لویدیز ته کډه سو، هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنۍ ایران کې میشت ول. هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه مدنیت بنسټ کې شو چې د فارس تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو د چې د شرک او خرافاتو د خبرېدو په شروع کې په پخوانی فارس کې ځینې سرویز مکی اسمان او بو او د اور عبادت ډیر رواج و. د اور عبادت د ستور عبادت همدارنګه په تیر بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودي. د دې ترڅنګ د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم دعاګانې قربانۍ او داسې نور په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودي چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې تر څنګ کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړې تږې نه سي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کوي په دغه سیمه کې. رسو د هنر صنعت او معماری برخې ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچیزو د خټینو او فلزونو په جوړولو همدارنګه د مجسمې په جوړولو د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودی. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې د دغه کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه د خپل ځواک وښوي. ډېرې ماڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شایسته ماڼۍ مجموعه ده چې د هخامنچیانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. یعنې کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سوه او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریوش څخه وروسته بیا ټولو هخامنچي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم تر سره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې ترڅنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلود د هغه ارزښتناکه وسایل له منځه ولاړل او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن همدارنګه د مصر د تمدن په هکله معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن د هنر د معماری همدارنګه د هغه د دین د ټولنیز او اقتصادي حالت په هکله وپوهېدلو. دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودی د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده. د دې ترڅنګ د فارس تمدن په هکله هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ او تاسو لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
Jump over him, core, core, ولروا